السلام علیکم، زه رضوان مرادم او په دې هیله چې نیکمرغه ورځ مو پیل کړې وي دا د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونه پیلو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1383 لمریز کال د دلوي دوهمه نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د جنوري له 22 سره برابره ده. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د افغانستان او سیمې د تازه تحولاتو، مهمو امنیتي او سیاسي پیښو او وروستي وضعیت په اړه راپورونه اورېدلی شئ. خو په سر کې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته ستاسو پام راړوم. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچرډ هول بروک وایي په تیر یو کال کې د افغانستان وضعیت او د دغه هیواد حکومت په بې سابقه ډول ښه او پیاوړی شوی دی. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر وایي د نشه یي موادو استعمال او د تعلیم او تربیې نشتوالی د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز مخې ته لوی خنډونه دي. لویدیز اژانسونه وایي له طالبانو سره د خبرو د پروګرام یو مهم پیشنهاد طالب مشرانو ته په دریم هیواد کې سیاسي پناه ورکول دي. رومانیا ویل خپل نور شپږ سوه سرتیري په روان کال کې افغانستان ته استوي چې په دې سره به په افغانستان کې د رومانوي عسکرو شمیر 1600 ته لوړ شي. د پاکستان پوځ وایي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د سخت دریځو پر ضد د عملیاتو د پراخولو کوم پلان نه لري. او د امریکا د عدلیې وزارت ویل له ګوانتانامو څخه د الجزایر دوه بندي اتباعی خپل هیواد ته ورسپارلی دي. له ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویل چې د لندن کانفرنس ته خوشبین دی. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر هم دغې غونډې ته د لندن د کانفرنس د پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې ناټو هیوادونه د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې لپاره باید د اوږدې مودې زیارونه وکړي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د رپورټونو په استناد دا موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هول بروک وایي له هغې مودې راهیسې چې جمهور رئیس اوباما د چارو واګې ترلاسه کړي، د افغانستان د حکومت موقف اوس مهال نسبت په خاطر ډیر ښه شوی دی. د برتانیې بهرنیو چارو وزیر دوید ملیبند هم دغې غونډې ته خبرو کې وویل چې راتلونکي 12 یا 13 میاشتې په افغانستان کې د ثبات او آرامۍ د ټینګښت لپاره نړیوالو هلو ځلو ته ډېرې مهمې دي. ریچارډ هول بروک چې د افغانستان د رغونې لپاره د عربي هیوادونو د ملاتړ او مرستې ترلاسه کولو په هدف منځني ختیځ ته سفر څخه نوی واشنگتن ته ستون شوی وویل چې د لندن کانفرنس ته خوشبینه دی. د زیاته کړه چې د کابل وضعیت اوس نسبت تیر کال ته ښه دی. هول بروک وویل چې جمهور رئیس کرزی له تیرو جنجالمنو انتخاباتو وروسته اوس خپله زیاته پاملرنه او توجه راتلونکي او مستقبل ته اړولې ده. دغه راز د برتانیې بهرنیو چارو وزیر دوید ملی بند چې هغه هم د سنا د مجلس د بهرنیو روابطو د کمیټې دغې غونډې ته وینا وکړه وویل چې د لندن په کانفرنس کې به ځینې هیوادونه له افغانستان سره د مرستې نوې ژمنې وکړي او دغه کانفرنس د اروپایي هیوادونو لپاره ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د خپلو ونډو د زیاتولو په اړه خبرې وکړي. ملی بند وویل چې اروپایي اتحادیه باید کوشش وکړي چې هغه هلې ځلې چې دوی د افغانستان او پاکستان د اقتصادي پراختیا لپاره کوي د دغو دواړو هیوادونو اړتیاوې ترسره کړي. ټاکل شوې ده چې د شپېتو هیوادونو وزیران او استازي د لندن په کانفرنس کې چې یوه اونۍ وروسته دایریږي برخه واخلي. د برتانیې بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو روزنه وخت نیسي. په دې برخه کې پرمختګ شوی خو له مخدرو موادو استفاده او د سربازانو د تعلیم د سطحې ټیټوالی د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هلې ځلې ځنډمنوي. دوید ملیبند امریکایي سناتورانو ته وویل چې افغاني قواو ته د مسؤلیتونو د سپارلو په مهالویش باید په دقت غور وشي. د برتانی بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د لندن کانفرنس دې ته لاره اواره کړي چې د افغانستان حکومت وکولی شي ځینې طالبان سولې ته راولي. د برتانی حکومت په دې نظر دی چې د افغانستان حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې په بهرنیو قوتونو خپله اتکا کم کړي.
د لندن چاپ د ډیلی ټلیګراف رسمانه لیکي په افغانستان کې د سولې د هغه پلان لمخې به چې راتلونکي اونۍ به جزئیات د لندن په کانفرنس کې په ډاګه شي د طالبانو مشرانو ته به په بهر کې د اوسېدو وړاندیز وشي او د هغوی نمونه به د ملګرو ملتونو د بندیزونو له تور لست څخه وایستل شي. د افغانستان د حکومت د سولې د وړاندیزونو په پلان کې چې لنډ متنې ډیلی ټلیګراف ته رسېدلی ویل شوي چې د سولې په هر وړاندیز کې باید د طالبانو مشرانو ته عملا په درېیم هیواد کې د پناه ورکولو مسله شامله وي. ډیلی ټلیګراف لیکي په دې پلان کې په مشخص ډول د دریم هیواد نوم نه دی اخستل شوی، خو سعودي عربستان چې د طالبانو په خوانی رژیم په رسمیت پیژندلی و ډیر ګمان کیږي چې د طالبانو مشرانو ته د پناه ورکولو لپاره یو احتمالي کاندید هیواد وي. د ډیلی ټلیګراف د ورځپاڼې د دې مطلب مهمې برخې له نوریا سنوري اورو.
له طالبانو سره د سولې دغه نوی پلان د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د کابینې د غړو او د نړیوالې ټولنې ترمنځ په غونډه کې تایید شو. په دې پلان کې د طالبانو د مشرانو او د عادي طالبانو لپاره دوه جلا ستراتیژۍ په پام کې نیول شوې دي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي له اتو کالو وروسته چې جګړو زور اخیستی، ناتو دا منلی چې د دې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوازینۍ لاره سیاسي روغه جوړه ده. د ورځپاڼې په وینا ناتو اوس د امتیازاتو او مجازاتو یوه ستراتیژي خپله کړې، په دې معنا چې که له یوې خوا د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره دې هیواد ته نور عسکر لیږي، له بلې خوا په ټولنه کې د طالبانو د جذبولو لپاره یې د امتیازاتو ورکولو هڅې دوه چنده زیاتې کړې دي. په ټولنه کې د وسلوالو طالبانو د جذبولو د پلان د عملي کولو لپاره نړیوالو مرستندویانو من جمله جاپان او امریکا تر اوسه پورې د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. د دغه پلان له مخې په لومړۍ مرحله کې به هغو وسلوالو زلمیانو ته چې که خپله وسله پر ځمکه کېږدي د کاروبار، تعلیم او حرفو د زده کړې زمینې برابرېږي چې د ناتو د قمندانانو په باور د جنګېدو انګېزه یې تر ډېره حده په پیسو ولاړه ده. د پاخه عمر لرونکو وسلوالو ته تقاعدي تنخواوې او د یوې ټوټې ځمکې ورکولو په ګډون نور امتیازات ورکول کېږي. همدارز له هغو کلو سره به چې خپل سړي له وسلوالې جګړې څخه را اړوي، د مرستو او پرمختګ لپاره د سولې یو دوګونی پلان په پام کې ونیول شي. د دغو وسلوالو امنیت او ساتنه باید د انتقامي حملو په وړاندې تضمین کېږي، ځکه تېرو وختونو ښودلې چې پر هغو وسلوالو چې ځان یې د طالبانو له لیکو څخه راجلا کړی حملې شوي او وژل شوي دي. د ټلګراف ورځپاڼه لیکي د لندن له کنفرانس څخه وروسته به د افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د سولې یوه جرګه جوړه شي څو د دغه پلان د تطبیق چارې ګړندۍ کړي. د ورځپاڼې په وینا وروسته به د سولې د دغه نوي پلان له مخې په یو ځانګړي اقدام کې د طالبانو مشران په نښه شي. که چیرې دوی له وسلوالې مبارزې لاس واخیست، له القاعده سره یې اړیکې پرې کړې او د افغانستان اساسي قانون ته یې غاړه کېښوده، نو به ورته یا په یوه بل هیواد کې د پناه ورکولو وړاندیز وشي او یا به هم د افغانستان په حکومت کې په دندو وګمارل شي. د دغو مشرانو نمونه به هم د ملګرو ملتونو له هغه تور لسخه چې د طالبانو او القاعده مالي حسابونه پکې کنګل شوي او پر هغوی بهرنیو هیوادونو ته په سفر کولو بندیز لګول شوی دی وایستل شي. د طالبانو له مشرانو سره د یو جوړ جاړي په صورت کې دوی نمونه هم باید د امریکا له هغه لسخه لرې شي چې یا باید ووژل شي یا هم ونیول شي. ډیلی ټلیګراف لیکي د دغه راپور له مخې افغان حکومت ویلي وسلوالو طالبانو او نورو مخالفو ډلو ته په درنښت او وقار د سولې لاس د دې لپاره غځوي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په سوله ییز ډول بیرته په ټولنه کې عادي ژوند ته مخه کړي او له خپلو تیرو کړو وړو څخه لاس واخلي. برتانوي ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د سولې د دغه پلان جزئیات به ولسمشر کرزی او د هغه سلاکار محمد معصوم ستانکزی د جنوري په 28مه د لندن په کنفرانس کې په ډاګه کړي. مولوی ارسلان رحمانی چې د طالبانو په پخوانی رژیم کې د لوړو زده کړو مرستیال وزیر او د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د نوم له کتل کېدو سره سره اوس د افغانستان د مشرانو د جرګې غړی دی، وایي د سولې د خبرو اترو بریالیتوب یوازې د کوټې له شورا سره په خبرو پورې تړلی دی. ښاغلی رحمانی وایي زه یقین لرم چې له عادي طالبانو سره خبرې ستونزه نشي هوارولی، ځکه دغه وسلوال له خپلو قمندانانو سره ټینګې اړیکې لري او پر هغوی باور لري. لومړی باید د طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره خبرې وشي. رحمانی وویل ملا عمر تر اوسه د طالبانو د غورځنګ مشر دی او د سولې خبرې اوس باید په کوټه کې د هغه له مرستیالانو سره وشي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د روانې اونۍ په سر کې ویلي و چې تر هغو پورې به د طالبانو مشران سولې ته غاړه کېنږدي څو د دوی جنګي توان کمزوری شوی نه وي. هغه په دې اړه چې آیا له ملا عمر سره د سولې وړاندیز منطقي دی که نه شک څرګند کړ. د طالبانو د رژیم بل پخوانی غړی ملا عبدالسلام زهیب چې نوم یې په تور لیست کې و او څو کاله یې په ګوانتنامو زندان کې هم تیر کړي، وایي په ټولنه کې د طالبانو د جذبولو دغه پلان ناقص دی او د سولې د هلو ځلو مخه نیسي. ملا زهیف وویل امریکا په داسې حال کې د سولې خبره کوي چې له یوې خوا غواړي طالبان په څو لیکو وویشي او ځینو ته یې د پیسو ورکولو خبره کوي، خو له بلې خوا دې هیواد ته نور ځواکونه هستوي. هغه وویل دا ټول سره په تناقض کې دي، په دغسې یو حالت کې هیڅوک نشي کولی پرېکړه وکړي. د هغه په وینا طالبان وایي دا ټول د دوی په وړاندې یوه دسیسه ده او هغه د دوی دریز نور هم غښتلی کوي.
واموریدل چې لو وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د روغ جوړې د نوي پلان لمخې به چې ټاکل شوی ده د لندن په کانفرنس کې جزئیات په ډاګه شي. د طالب مشران به له جګړې څخه د لاس اخیستو په صورت کې په حکومت کې په دندو ګمارل کیږي او یا به هم ورته په درېیم هیواد کې پناه ورکول کیږي او همدارس د عادي طالبان لپاره د کار روزګار زمینی هم برابرېږي. دا چې د سولې د پخوانیو وړاندیزونو په نسبت د دغه نوي پلان بریالیتوب څومره عملي دی په دې اړه نوریاس نوري د طالبانو د رژیم له پخواني جګپوړي مقام او د مشرانو د جرګې له غړي ارسلا رحماني سره مرکه کړې ده.
مولوی صاحب ارسلا رحماني، ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت له لوري له طالبانو سره د روغې جوړې د یو نوي پلان جزئیات د لندن په کانفرنس کې په ډاګه شي. ویل کیږي چې په دې پلان کې دوه ستراتیژۍ په پام کې نیول شوي، یوه به د طالبانو د مشرانو پر مسلې څرخي او بله به د عادي طالبانو، په دې معنی چې د طالبانو مشرانو نمونه به د ملګرو ملتونو له لسته څخه لرې کیږي او هغوی ته به په درېیم هیواد کې پناه ورکول کیږي او عادي طالبانو ته به هم د کاروبار روزګار زمینه برابرېږي. ستاسو په نظر د سولې د پخوانیو وړاندیزونو په نسبت دا غنوې پلان څومره بریالي وي؟
زموږ دا ده چې د سولې پروګرام ډېر عمیق او ډېر ضرورت لري چې سره ډېر څنګه دا او ډېر د خیر خلک او مخلص خلک هغوی کې یو پالیسي جوړه کړي. یو داسې مسله نه ده لکه د مخدره موادو د سره بندول یا زراعت یا تجارت یا استعمال، دا مسله ډېره عمیقه مسله ده، ډېر فکر کول پکار دي او دا ښه امکانات ښه فرصت ده چې له دې نه ډېره درسته ګټه وشي.
بلې رحماني صاحب، یعنې ستاسو په نظر دغه نوی پلان چې د افغانستان حکومت طرح کړی او دوی حتی ادا کوي چې دا ډېر هر اړخیز ده، یعنی په دې کې دغه شی چې تاسو وایئ دا په پام کې نه دی نیول شوی؟
نو زه یم که چېرته دا پلان داسې وي چې داسې عبارات هر وخت مطبوعاتو کې راځي چې طالبان د اقتصادي وجوهونو دوی جنګ کې دی باندې دوی جنګ ته چې راغلي دي د استملاشي له راسه د اقتصادي مشکلاتو له راسه، زه هم دغه بالکل کافي معلومات د خلک نه لري او نه دا مسله داسې مطرح کیږي. او که دا مسله په دغه اړه باندې وي چې محلي جنګیالیو ته پیسې ورکړل شي او هغو ته د تنخوا ادا به وشي، دا به دومره مشکلات پیدا کړي چې بیا به حد ونه لري راټولولی به نه شي. اوس به مثلا د دېش محصل وي زر به وي، خو بیا به لس زره یو میلیون ته رسېږي د دې خلکو د جنګیالیو. هر څوک به راځي، محتاج خو داسې معلوم نه دي، تش تعریف شته چې دا محتاج دی او پلانوي پلانوي احمد محمودي. بیا به نو افغانستان کې مشکلات اقتصادي لري، بس نو هر سړی به تعلیف کېږي، میراشا ته به ځي یا به وانه ته ځي یا به اتیزي ته ځي یا کوچې ته بیا به راځي. دا مسله بیا یو تجارتي شکل په پیدا کوي، یو څه وخت یو بدنامي به وي، نو به شګین جوړ نه شي.
رحماني صاحب،
دا ډېر تعمق ته ضرورت لري.
بلې، خو ما مخکې وویل چې په دې پلان کې لکه څنګه چې خبري رسنیو خبر ورکړی ده، دوه ستراتیژي په پام کې نیول شوي، یو د طالبانو د مشرانو په حق له څرخي او دوهم عادي طالبانو. دوی دغه دواړه سره جلا کړي دي. د طالبانو مشرانو په ارتباط باندې خو هم تاسو ویلي وو چې په افغانستان کې د سولې خبرې کېږي، باید په کوټه کې د طالبانو له مشرانو سره وشي. په دې اړه تاسو نظر غواړم؟
موږ خو دا خبره د مسلګي تفاهم او مذاکرات وګه مخې د تفاهم وشي، دا شنه چې د یو طرفه فیصله وشي، یو پروګرام جوړ شي چې دا پروګرام کې د افغانانو وي، چې د افغانانو د دوستانو د بهر نه وي، چې دا اوس په مطبوعاتو کې راځي او پیسې د ورکړل شي، دا د وکسي طالبان د واخیستل شي. د طالبانو سره اول تفاهم ضرور ده. تفاهم دې ته ضرورت لري چې طالبان ته د مسؤلیت ورکړل شي، دوی ته د یو نمایندګي ورکړل شي چې د دوی ادرس معلوم شي، مخلص خلک دې مابین کې خبرې وکړي چې دوی دعوې دموار وي، د دوی غوښتنې دموار وي، طالبان څه غواړي څه کوي. په داسې مسایلو د بحث وشي چې هغه سبب بیا د دې وګرځي چې اعتماد پیدا شي او نورو مهمو مسلو ته مرحله وار ځینې ولاړ شو. کله چې په دې مسالو بحث وشي، یو څه اندازه اعتماد مابین کې پیدا کېږي، لاس راځي، لږ وروسته بیا به بلې مرحلې ته ځو. مثلا د بهرنیانو په اسلام کې بحث کولی شو چې د هغو موجودیت ته قانوني وي، محل ویش ته وټاکل شي، یا مثلا په دې مسالو بحث کولی شو په نوعیه کې حکومت څنګه حکومتي امارت وي، شاهي نظام دي وي، جمهوریت وي، ډیموکراسي دي وي، څه دي وي، بیا په ټولو مسالو مرحله وار بحث کولی.
بلې رحماني صاحب، د تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې ګواکې تر اوسه پورې دغه د سولې خبرې په دغه شکل چې تاسو غواړئ وشي نه دي مطرح شوي. بنا ان دغه پلان چې نوی طرح شوی دی، دا پلان یوازې په کاغذ طرح شوی دی او که په دې کې ان د سولې د خبرو عملي جنبې هم په پام کې نیول شوي؟
چې مخکې خبره وکړه، ما مقصد دا ده چې دا یو مرحله د تفاهم او د مذاکراتو موږ دروازه خلاصه کړو او بعد مې بیا کېدلی شي چې موږ دا مسله مطرح کړو چې طالبان د تېرې میاشتې وویستل شي، دا مسله مطرح کړو چې دوی اقتصادي وده ډېره شي، دا مسله مطرح کړو چې دوی افغانان دي او حشد ورته ورکړ شي. دا مسائل وروسته له تفاهم او مذاکراتو بیا اثر لري.
د طالبانو د رژیم په خوانی مقام او د مشرانو د جرګې غړی ارسلان رحماني و چې له طالبانو سره د خبرو اترو او روغ جوړې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ل ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د جرمونو او مخدره موادو پر وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې د افغان دولت سره یو ځای د هغه ریپورت پایلې اعلان کړې چې تیر کال دغه ادارې لخوا په افغانستان کې د اداري فساد په اړه جوړ شوی دی. د دغه راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 2.5 میلیارد ډالر اداري فساد شوی دی. د جرمونو او مخدره موادو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره او د افغان دولت چارواکي وایي چې د لندن په کانفرنس کې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هر اړخیزې خبرې کیدونکې دي. په دې اړه نور حال کابل زموږ همکار اجمل تورمان وړاندې کوي.
د جرمونو او مخدر موادو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د لندن په کانفرنس کې به په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې هر اړخیزې خبرې وشي. د جرمونو او مخدر موادو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر رئیس جان لوک وایي د خوشحالۍ ځای دی چې په دې برخه کې د نظر یووالی رامنځته شوی دی. دی وایي موږ په افغانستان کې د جرمونو او مخدر موادو د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې په توګه خوشحاله یو چې په دې برخه کې د نظر یووالی رامنځته شوی دی. د لندن کانفرنس یو اساسي ناسته ده چې کولی شي په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د هڅو پر سر توافق وکړي. په هغه راپور کې چې د دغې ادارې لخوا خپور شوی راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول شمال او جنوب کې 2.5 میلیارد ډالر اداري فساد شوی دی. په راپورونو کې راغلی چې دغه سروې د افغانستان په 12 ولایتونو او 600 کلیو کې شوې ده. خو د افغانستان د فساد په وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال قسیم دودین وایي چې دوی دغه راپور مني خو د جزئیاتو سره یې موافق نه دي. نوموړی وایي چې دغه راپور له تخنیکي پلوه ستونزې لري.
ما از
دی وایي موږ د دغې سروې او راپور چې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا شوی دی هرکلی کوو. دا سمه ده چې په دولتي ارګانونو کې فساد شته، خو هغه څه چې زه غواړم پرې ټینګار وکړم هغه دا چې سروېګانې باید دقیقې وي. موږ په دې برخه کې خپلې ملاحظې لرو او دا رقم چې په راپور کې ښودل شوی دی دا لوی رقم دی. تر دې د مخه هم افغان دولت د دغه راپور محتوا نه و منلې او دای په افغانستان کې د اداري فساد د شتون په برخه کې مبالغه ګڼلې وه. د دغه راپور تر خپرولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې به د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان دولت سره مرسته کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو خبرونه د اف ام پسل اشاریه 15 په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوریدلای شي. د ننګرهار په هنتون محصلین د څلور نیم میاشتنیو او کلنیو آزموینو پر مهال د لازمو اسانتیاو لنشتوالی سخت شکایت لري. مسؤولان هم دا مني چې ستونزې شته خو ژمنه کوي چې د حل لپاره به د لوړو زده کړو د وزارت له مقاماتو سره خبري وکړي. له جلال آباد نه پری داود وفا رپورت لري.
د ننګرهار پوهنتون د محصلینو ارتقایي ازموینې پیل شوې، خو محصلین وایي د ازموینې لپاره ورته هیڅ ډول شرایط آماده شوي نه دي. دوی د پنجشنبه په ورځ ویل څوکۍ او د ازموینې لپاره وړ ځای نه لري.
زما نوم نورحمان دی. اوس زموږ امتحانونه پیل شوي دي خو زیاته یخني ده، څوکۍ نشته دي، موږ ته امکانات برابر نه دي. موږ د چارواکو نه غواړو چې موږ ته امکانات برابر.
احمد جاوید صاحبزاده د ادبیات پوهنځي د انګلیسي څانګې دریم کال محصل.
امتحان خو بس تیریږم، دغه سیګوري په میدان کې ناستی او چوکیګان نشته. که چوکیګان شته نو هغه سینپونو کې د امتحان لپاره آماده نه دي. دغه سې نور مشکلات لرو چې یخ هوا لګیږي او بل دغه برق کله یې کله نه
خو یخ شمال لګیږي چې پرچه را ټینګه وغیره نه بادوري بیا چې قلم راواخلو یو شعرانه یو پلو بادوري بل شی بل پلو بادوري زمونږ ذهن په سوالو کې چې دې ته ځوابونه پیدا کړو خو بس دې ته هم د دغه باد په وجه نه پاتې کیږو.
خو د محصلینو او استادانو په چارو کې د ننګرهار پوهنتون مرستیال الحاج شاد محمد همدرد وویل پوهنتون امکانات نه لري او دا د لوړو زده کړو کړو د وزارت او نورو ادارو کار دی.
چوکۍ ستونزه خو تقریبا موږ نه وی چې نشته. چوکۍ خوشته دی خو د الکان د څه چې به بس به ته مسدون امکانات نشي به بیرته پزې کو نو په دې خاطر ځای کېدو په خاطر باندې موږ چوکۍ اجازه نه ورکړي.
نو خدا خو ملازمین لري باید وي ساتي
په دې اندازې کې موږ ملازمین نه لرو چې موږ دائم ټول دغه ورسره کار ساتو ورسولې شو.
زه خوش تخفل پونتون کوم د دنیا د پونتون نه ډیر وسته دی. دا د دنیا په دې او دې سي په اندازې کې نه دی.
په تیر واتو کلونو کې د لونو ذکر هر وزیر دغه پونتون له محصلینو سره د مرسته ډاډ ورکړې خو په عملی توګه هیڅ کار تر سره دی لیدل شوی. د پونتون سړکونه هم دی پارکونه سپیر دي او د ودانیو اکثره سیستمونه هم له کار لویدلې دي چې د حکومتي ادارو جدي پاملرنې ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د آسیا پراختی بانک له اتیا میلیون ډالر څخه زیات مرسته د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت په واک کې ورکړي څو د کابل او جنوبي ولایتونو د برېښنا سیستم پیاوړی کړي. د دغې مرستې تړون د پنجشنبه د ورځې په ماسپښین په کابل کې د دغه بانک د استازي د مالی وزیر او د برېښنا موسسې د رئیس لخوا لاسلیک شو. د دغه تړون په اړه نور جزئیات د اجمل تورمان په ریپورت کې دي.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د آسیا د پراختیایي بانک لخوا شوې نوې مرسته به په کابل کې د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو او له شمال څخه جنوب ته د وارداتي برېښنا د مزید غځولو په برخه کې ولګول شي. دغه مرسته د آسیا د پراختیایي بانک لخوا د پور په ډول د برېښنا ماسې په واک کې ورکول کیږي. د برېښنا ماسې رئیس جلیل شمس د پنجشنبې د ورځې په ماسپښین د دغه تړون د لاسلیک کولو په غونډه کې د دغې پروژې په اړه وویل.
اصلی پروژه 81 میلیون ډالر است و قرار است
دی وی دغه پروژه د 80 میلیون ډالر ده او ټاکل شوی ده چې د وارداتي برېښنا مزي چې له شمال نه غزول شوی او چمتلی ترسي کی جنوب ته وغزو او دغه شان یو سب سټېشن د کابل په کوی کوروخ سیمه کې جوړ کړو چې د دشت بچی سیمه ته برېښنا ورکړي. د افغانستان د مالی وزیر هم ویل چې د آسیا پراختیایي بانک د پراختیایي پروژو په ځانګړي ډول د برېښنا د سکتور په برخه کې خام راست کون کده. ډاکټر عمر زاخیر وال زیاته کړه چې له هغو 1.8 میلیارډ ډالر څخه چې دغه بانک له افغانستان سره ژمنه کړې ده له 600 میلیون ډالر څخه زیات مرسته د افغان دولت د بودیجې له لارې ورکړې ده. دغه شان په افغانستان کې د آسیا د پراختیایي بانک رئیس کرک استفن ویل چې دوی په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د برېښنا د سکتور د رغولو په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا د پراختیایي بانک لخوا د افغانستان د برېښنا د سیستم د رغولو په برخه کې دا نوې مرسته په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د سر چیړونکي راپور ښیي چې په دې برخه کې د امریکا د زیاتو مرستو سره سره بیا هم په افغانستان کې په سلو کې 50 خلک برېښنا ته لاسرسی نه لري. خو د افغان دولت او د آسیا د پراختیایي بانک چارواکي وایي چې په دې برخه کې به لا ډېرې هڅې وکړي.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او اوس هم د سیمه او نړۍ څو مهم خبرونو ته پام وکړئ. د پاکستان پوسټ تیر ورځ ویل دوی د سختریزو وسلوالو پر ضد تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د پوځي عملیاتو د پراخولو کوم پلان نه لري. دا خبره د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال اطهر عباس هغو خبریالانو ته وکړه چې اسلام آباد ته د امریکا د دفاع له وزیر سره په سفر کې ملګری دي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د پاکستان له جمهور رئیس د پوځ له مشر او نورو لوړ رتبه مسؤلانو سره په کتنه کې دغلته د تروریزم ضد مبارزه تر اوسه پورې بریالی وبلله. د بارک اوباما ادارې په دې وروستیو میاشتو کې له پاکستان سره له نرمې لهجې کار اخیستی او په بې سابقه ډول په سرحدي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د اسلام آباد د عملیاتو ستاینه کوي. د امریکا د عدلی وزارت چارواکي وایي د ګوانتانامو له زندان څخه د الجزایر دوه بندي ادب خپل هیواد ته سپارلی دي. د حسن زمیری او عادل هدی الجزایری په استولو سره اوس په ګوانتانامو زندان کې چې ولسمشر بارک اوباما یې د تړلو پریکړه کړې ده 196 زندانیان پاتې دي. دا ګام په داسې حال کې اخیستل شوی چې په متحده ایالاتو کې یو شمېر جمهوریت غوښتونکو خپلو هیوادونو ته د ګوانتانامو د زندان د بندیانو د استولو په اړه د اوباما پر فیصله انتقاد کړی دی. هغوی وایي اندېښنه لري چې د ګوانتانامو څخه خوشي شوي یو شمېر بندیان به بیا د جګړې میدان ته مخه کړي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر چین او یو شمیر نورو هیوادونو انتقاد کړی چې انټرنیټ او آزادو معلوماتو ته د خلکو په لاسرسي قیودات او مخنیوي وضع کړی دی. د بارنیو چارو د وزارت په پاڼه باندې میرمن کلینټن په یوې پراخه او مستقیمه وینا کې ویل، تیر کال د آزادو معلوماتو بهیر له سختو ګواښونو سره مخامخ شوی دی. نوموړی په دې لړ کې د چین، تونس او ازبکستان نمونه یاد کړل او ویل دغو هیوادونو پر انټرنیټ خپل سانسور زیات کړی دی. هغې پر چین غږ وکړ چې دې هیواد کې د پر انټرنیټ د میکانیکی حمله پاړه چې له عمله د ګوګل شبکې په چین کې د خپل کار بندولو خبرداري ورکړي، پوره او شفافه پلټنه وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. روسیه تیر ورځ ویل کچیرته ګورجستان له دغه هیواد څخه غوښتنه وکړي نو مسکو به د ګورجستان او روسیې ترمنځ د مستقیمو پروازونو لړۍ بیا پیل کړي. د روسیې د ترانسپورت د وزارت ویان ویل ګورجستان باید په دې اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو لپاره له یو نوښت سره نامخته شي، خو د ګورجستان د ترانسپورت مقامات بیا وایي دا روسیې پورې اړه لري چې لومړی ګام واخلي. د ګورجستان هوایي چلند ویل مسکو ورته په روانه میاشت کې دریو چارتر پروازونو اجازه ورنه کړه او نه هم د معمول پروازونو بیا پیل په اړه د تبلیسي غوښتنه جواب کړې ده. روسیې د مسکو او تبلیسي ترمنځ د 2008 میلادي کال د اګست میاشت له لنډې جګړې وروسته له ګورجستان سره د مستقیمو پروازونو لړۍ ودروله. او د روسیې او بلاروس چارواکي نن په مینسک کې د تیلو د انتقال د معاملې په اړه تازه خبرې پیلوي. له دې نه مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2010 کال لپاره بلاروس ته د روسیې د تیلو د انتقال په اړه په خبرو کې ناکامي په اروپا کې د تیلو د زیات کمښت په اړه اندېښنې پورته کړې دي. کتونکي وایي د بلاروس او روسیې ترمنځ د تیلو د انتقال معامله د مسکو لخوا د ګمرکي تعرفو له امله له خنډ سره مخامخ ده. بلاروس وایي روسیې په غیر عادلانه ډول تعرفه لوړه کړې، خو روسیه به وایي چې بلاروس غواړي د دغه هیواد تیل په ارزانه بیه راونیسي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
او دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د حالاتو او تازه پیښو په اړه څلی کړي دي له نوریا سنوري څخه به واورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې چې د خلکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره طالبان د خلکو فکر او تصور څیړي یوه مقاله خپره کړې چې د پیل په کرښو کې لیکي، طالبانو یوه روحیاتي او تبلیغاتي پرمختللې جګړه پیل کړې چې پکې د رسنیو له پرمختللو وسایلو او ځینو نورو عادي وسایلو څخه په ګټه اخیستو غواړي له ځانه یو نرم دریځ وښيي څو په دې توګه د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. دوی دغه کمپاین د امریکایانو د هغه نوي کمپاین په مقابل کې چې هدف یې د افغانانو د زړونو او فکرونو خپلول دي پیل کړی دی. ورځپاڼه لیکي ملا عمر په تیر پسرلي کې د یوه دستور العمل په صادرولو سره د ملکیانو په وړاندې انتحاري حملې د ښوونځیو سوځول او د خلکو د غوږونو، ژبو او شونډو پرې کول منع کړي وو، خو له دغې لیکنې سره سم د دغه دستور العمل د تطبیق نښې نښانې چې ډېرې لږې لیدل کېږي د طالبانو دغه هڅې طبعا بې معنا دي. که څه هم طالبانو په کابل ښار کې د دوشنبې د ورځې په انتحاري حملو کې خلکو ته د پیښې له ځایه د لرې کېدو خبرداری ورکړی و، خو د ملګرو ملتونو په وینا طالبان تیر کال د ملکي تلفاتو د 1/4 برخه مسؤل دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو د وروستۍ وینا په اړه چې ویلي دي له القاعده سره هیڅ اړیکه نه لري او دوی په خپلواکه توګه عمل کوي شک موجود دی. د ورځپاڼې په وینا دا ځکه چې د دواړو ډلو مشران په پاکستان کې یو ځای په یوې ساحه کې اوسي او القاعده تر اوسه د طالبانو د روزنې او تمویل یوه منبع ده. امریکایي میامی هیرالد تریبیون بل ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یوه مطلب کې لیکي، د برېښنا یوه دستګاه چې د امریکایانو د مالیو $300 میلیون پرې لګېدلې ډېره نیمګړې او خرابه جوړه شوې چې د افغانستان حکومت حتی د چالانولو لپاره سویش ته هم فشار نشي ورکولی. د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا خاص مفتش ویلي چې دا پروژه چې په کابل کې موقعیت لري او تر اوسه له براور څخه $40 میلیونه زیات پرې لګېدلي، کار د امریکایي قراردادیانو او د امریکا د حکومت د ناسمو اقداماتو له وجې ډېرې نیمګړتیاوې لري او بشپړېدل یو کال ځنډیدلی دي. د ورځپاڼې په وینا که دا پروژه کوم وخت په ټول ظرفیت سره فعاله شي کولی شي د کابل په ساحه کې زرګونو افغانانو ته برېښنا ورسوي په یو هیواد کې چې په سلو کې یوازې 10 خلک د برېښنا له نعمت څخه برخمن دي. میامی هیرالد تریبیون ورځپاڼه د مطلب په پای کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر له قوله لیکي که دغه دستګاه په مارچ میاشت کې بشپړه هم شي ډېره لرې بریښي چې د افغانستان حکومت به وکولی شي ورته د سون مواد چې په میلیونونو ډالر لګښت لري برابر کړي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي.
د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د سحر ونی می بچی شوی دی ملیحه احراری له دوهمه سحرنه خبری مجلې سره له تاسې سره ده.
تشکر آقای رضوان و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 است. نخست توجه شما شنوندگان عزیز را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می دارم. ایالات متحده آمریکا میگوید حتی پس از خروج قوای جنگی خود از منطقه برای صلح‌های طولانی، حضور ملکی خود در افغانستان و پاکستان را حفظ خواهد کرد. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا ریچارد هولبروک میگوید در مورد اوضاع افغانستان قبل از کنفرانس لندن خوشبین میباشد. اردوی پاکستان اعلام کرد که حملات خود در برابر شبه نظامیان را حداقل تا 6 ماه دیگر نمیتواند افزایش دهد. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا میگوید دو مرد الجزایری که در زندان نظامی گوانتانامو بی در کیوبا نگهداری میشدند به کشورشان منتقل گردیدند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون از چین و کشورهای دیگر به خاطر محدود کردن دسترسی به اینترنت و ایجاد موانع برای پخش اطلاعات رایگان انتقاد کرده است. و مقامات روسیه و بلاروس امروز در منسک به دور تازه مذاکرات روی قرارداد تامین نفت می‌پردازند. با استاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم می‌شنوید. تحولات دیگر را نیز دنبال می‌کنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:32 است. به گزارش ها توجه کنید. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا اظهار داشته است که در مورد اوضاع افغانستان قبل از کنفرانس لندن خوشبین است. در این اجلاس وزیر خارجه بریتانیا هم به سناتوران آمریکایی درباره کنفرانس لندن و برنامه‌های آن توضیحات داد. گفت کشورهای ناتو از رسیدن به هدف تعلیم و تربیت اردو و پلیس ملی افغانستان فاصله طولانی دارند. در این مورد خبرگزاری‌های غربی گزارش‌هایی را پخش کردند که فشاردهیان را از سید سمی عباس می‌شنوید.
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک میگوید از زمان به قدرت رسیدن رئیس جمهور اوباما در ماه جنوری سال گذشته، حکومت افغانستان نسبت به هر وقت دیگر امروز در وضع بهتر قرار دارد. آقای هولبروک روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در این باره توضیحات داد. در این اجلاس وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند گفت که 12 تا 18 ماه دیگر یک زمان تعیین کننده و سرنوشت ساز برای تلاش های جامعه جهانی در افغانستان می باشد که می خواهند ثبات را در این کشور حاکم بسازند و شورش های طالبان و القاعده را سرکوب کنند. آقای هولبروک که به تازگی از یک سفر برای جلب حمایت کشورهای عرب به بازسازی افغانستان از شرق میانه برگشته است، اظهار داشت در آستانه کنفرانس بین المللی لندن که در هفته آینده برگزار می شود در مورد اوضاع افغانستان خوشبین می باشد. هولبروک افسود در یک سال گذشته به نظر او همکنون وضعیت در کابل خوبتر است. به نظر او رئیس جمهور کرزی بعد از انتخابات پرماجرای ریاست جمهوری توانسته است با آینده تمرکز نماید. وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند که او هم در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در مورد کنفرانس لندن توضیحات میداد گفت در کنفرانس لندن یک تعداد کشورها تعهدات جدیدی را به افغانستان ارائه خواهند کرد و این کنفرانس یک فرصت خوب برای کشورهای اروپایی می باشد که در مورد بیشتر ساختن نقش خود در افغانستان صحبت کنند. آقای میلیبند اظهار داشت یکی از کوشش‌های اتحادیه اروپا باید این باشد که تلاش‌های آن برای رشد اقتصادی با نیازمندی‌های افغانستان و پاکستان مطابقت نماید. قرار است وزرای 60 کشور جهان در کنفرانس لندن که 28 ماه جاری عیسوی برگزار می‌شود اشتراک نمایند. آقای میلیبند هشدار داد که ناتو از رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت اردو و پلیس ملی افغانستان فاصله طولانی دارد. او افزود پیشرفت در این ساحه مشاهده می شود ولی استفاده از مواد مخدر و سطح پایین تعلیم در بین سربازان افغان تعلیم و تربیت را به کندی روبرو ساخته است. آقای میلیبند به سناتوران آمریکایی گفت این مهم است که درباره تقسیم اوقات محول نمودن مسئولیت امنیتی به قوای افغان دقیق فکر شود. و افسود امیدوار است در کنفرانس لندن زمینه مساعد شود که حکومت افغانستان بتواند یک تعداد طالبان را از صف جنگ دور نماید. حکومت بریتانیا میگوید بدون در نظر داشت کمک‌های بیشتر خارجی، حکومت افغانستان باید اتکا به قدرت‌های خارجی را در ساحه تامین امنیت در این کشور کمتر بسازد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. 7:35 دقیقه به ادامه گزارش ها توجه کنید. ایالات متحده امریکا میگوید حتی پس از خروج قوای جنگی خود از منطقه، برای سالهای طولانی حضور ملکی خود در افغانستان و پاکستان را حفظ خواهد کرد. در این باره در یک گزارش وزارت خارجه ایالات متحده امریکا توضیح داده شده است. جزئیات از سید سمی عباس.
در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده امریکا آمده است هرچند ماموریت نظامی امریکا در افغانستان از نگاه زمانی به پایان نخواهد بود، ولی این کشور برای دفاع از منافع دراز مدت خود در این منطقه حضور سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی خود را در افغانستان و پاکستان برای مدت طولانی حفظ خواهد کرد. در گزارش به اشاره به این مطلب که امریکا بعد از خروج قوای شوروی سابق از افغانستان در سال 1989 این کشور را به حال خود رها نمود، گفته می شود که من بعد امریکا افغانستان را تنها گذاشته نمی تواند و حتی با تکمیل ماموریت نظامی کوشش های ملکی خود را در افغانستان ادامه خواهد داد تا افغانستان به یک دولت ناکام تبدیل نشود و باری دیگر به پناهگاه القاعده تبدیل نگردد. رئیس جمهور اوباما که دستور افزایش 30,000 عسکر دیگر امریکایی را به افغانستان صادر کرده، به این نظر است که انتقال عساکر امریکایی از افغانستان باید تا اواسط سال 2011 آغاز شود. اما مقامات امریکایی میگویند که خروج قوای این کشور از افغانستان به شرایط واقعی در داخل افغانستان مربوط می شود. رئیس جمهور اوباما قرار است برای تمویل مصارف فوری جنگ در افغانستان 33 میلیارد دلار از کنگرس تقاضا نماید که به نوشته گزارش وزارت خارجه آمریکا مصارف برای عملی کردن استراتژی رئیس جمهور اوباما در مورد افغانستان، کمک‌های ملکی را برای عملی کردن برنامه آمریکا در افغانستان نیز در بر می‌گیرد. در گزارش گفته می شود در پهلوی اهداف امنیت ملی امریکا، کمک های ملکی در توسعه ظرفیت ها در ساحات مهم به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد و به افغان ها نشان خواهد داد که تعهدات امریکا پایدار و دراز مدت می باشد. بنوشته گزارش وزارت خارجه امریکا، برنامه امریکا تحت عنوان استراتژی ثبات در افغانستان و پاکستان ترتیب شده است. ایالات متحده امریکا همزمان با افزایش تعداد عساکر، تقویه حضور ملکی خود را نیز در افغانستان آغاز کرده و متخصصین ملکی را به این کشور فرستاده است تا در رشد شبکه زراعت، تقویه سیستم حکومتداری و حمایت از تلاش‌ها برای جذب طالبانی که از القاعده فاصله می‌گیرند کمک کنند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا ارقام دقیق درج نشده، ولی گفته می‌شود که تعداد کارمندان و متخصصین ملکی آمریکا در این کشور 3 برابر خواهد شد. فعلا امریکا 320 کارمند ملکی در افغانستان دارد و نظر به تخمین ها این تعداد به 1,000 نفر بلند برده خواهد شد. متخصصین از شعبات مختلف حکومت و دیگر مؤسسات از جمله وزارت های خارجه، زراعت، خزانه، امنیت داخلی و عدلیه و همینطور از اداره مبارزه با مواد مخدر و اداره اطلاعات فدرالی امریکا FBI به افغانستان فرستاده می شوند.
گزارش وزارت خارجه ایالات متحده امریکا را شنیدید و مسئله حضور دوامدار ملکی امریکا در افغانستان و پاکستان. در این حال در یک گزارش پیشنهادی که به روز سه‌شنبه از طرف وزیران افغانستان و جامعه بین المللی در کابل تصویب شد، قرار است نام رهبران طالبان از فرست سیای ملل متحد حذف شود و با آنها در کشورهای سوم پناهندگی داده شود. این پلان در هفته آینده از طرف حامد کرزی با کنفرانس لندن ارائه می شود. شرح بیشتر در گزارشی از غفور متین به استناد روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن.
بعد از 8 سال جنگ، قماندانان ناتو به این باورند که مذاکره و رای حل سیاسی یگانه رای حل مشکل افغانستان می باشد. آنها اکنون برای تعویض اوضاع فعلی در افغانستان از سیاست دو جانبه، یعنی افزایش نیروهای نظامی و دادن امتیاز به شورشان، حمایت می نمایند. کمک دهندگان بین‌المللی برای تخصیص دادن صدها میلیون دلار و پوند آمادگی می گیرند. بر اساس یک پروگرام در مرحله اول برای طالب های پایین رتبه و آنهایی که توسط انگیزهای پولی تحریک شدند زمینه کار و تعلیم مهیا می گردد، مشروط بر این که سلهایشان را بر زمین بگذارند و از خشونت دست بکشند. علاوه‌تن برای طالب های کهنسال پول تقاوی یا یک نمره زمین داده می شود. همچنان قریجاتی که در آن مردم از جنگ دست کشیده باشند کمک های انکشافی دریافت می دانند. در عین زمان امنیت جنگجویان که سلاحشان را تسلیم کنند و از جنگ دست بکشند تضمین می گردد. حامد کرزی بعد از کنفرانس لندن در نظر دارد تا جرگه صلح را به منظور آغاز این پلان دایر نماید. روزنامه در ادامه می نویسد تلاش های بعدی متوجه قماندانان بلندپای طالب ها خواهد بود، به شمول دادن پناهندگی در کشور سوم یا دادن پست های سیاسی، مشروط بر این که سلاحشان را بر زمین بگذارند، روابطشان را با القاعده قطع کنند و از قانون اساسی حمایت نمایند. در راپور حکومت افغانستان که قرار است به تاریخ 28 ماه جنوری در کنفرانس لندن از طرف حامد کرزی و محمد معصوم استانگزی افشا یا ارائه شود، گفته شده حکومت افغانستان از تمام طالب ها و سایر گروپ های ناراضی می خواهد آبرومندانه به وطنشان برگردند، سلاحشان را بر زمین بگذارند و از گذشته های تاریک خود را جدا بسازند. اما ملا ارسلا رحمانی، فعلا سناتور و شخصی که نام او هم در لیست‌های ملل متحد درج است، میگوید معامله با طالب‌های پایین رتبه رای حل نیست. آنها قویاً با قماندانانشان ارتباط دارند و آنها مورد اعتمادشان است. بناً شما در اول باید با بالاترین مقام طالب‌ها یا شورای کویته مذاکره نمایید.
مجله خبری رادیو آزادی.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد به طور مشترک با دولت افغانستان گزارش این سازمان را اعلام کرد که به اساس آن در سال گذشته میلادی فساد اداری و رشوه‌ستانی در افغانستان به اوج خود رسیده بود و 2 میلیارد دلار قرار این گزارش به دولت رشوه پرداخته شده است. جان لوک رئیس مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل دیروز گفت که مبارزه با فساد اداری در کنفرانس لندن در سرخط آج اندای این نشست قرار خواهد گرفت. در این رابطه از منیجه دیوه گزارشی را می شنوید.
در گزارش سازمان ملل که 3 روز قبل منتشر گردیده آمده است که مردم افغانستان به ویژه در شمال و جنوب این کشور در سال گذشته برای اجرای امورشان در دفاتر دولتی 2.5 میلیارد دلار رشوت دادند. در این گزارش آمده است که این سروی در مراکز 12 ولایت و در مصاحبه با هزاران نفر در 1600 قریه افغانستان صورت گرفته است. قسیم لودین معاون ریاست مبارزه علیه فساد اداری میگوید که این ریاست نتایج این گزارش را تایید میکند اما با جزئیات آن موافق نیست. وی میگوید که در این گزارش از لحاظ تکنیکی نقص وجود دارد.
ما از این مطالعه و سروی که توسط اداره محترم مبارزه با مواد مخدر و جرائم انجام یافته از اینا استقبال میکنیم. ده یک شک نیست که فساد و رشوت در اکثریت ادارات دولتی وجود داره. چیزی را که ما میخواهیم تأکید کنم ویست که ادارات دولتی و غیر دولتی مثل اداره محترم مبارزه با جرایم و مواد مخدر اگر مطالعاتی را انجام میتن کوشش نهایی شود تا نتایج دقیق و درست باشد. ملاحظاتی که مثلا ما داشتیم در این راپور که اینا ترتیب کرده بودن، مثلا این رقم به نظر ما 2.5 میلیارد دلار بسیار بوله.
پیش از این نیز دولت افغانستان محتوای این گزارش را رد کرده و آن را مبالغه آمیز خوانده است. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان و عمر زاخلوال وزیر مالی این کشور نیز گفتند که این گزارش برای آنان قابل قبول نیست. پس از انتشار این گزارش سازمان ملل اعلام کرده است که برای از بین بردن فساد اداری در کشور با دولت افغانستان همکاری می کند.
اظهارات رئیس مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را در رابطه با افزایش فساد اداری در افغانستان و پرداخت بیش از 2.5 میلیارد دلار رشوه به ماموران دولتی در سال گذشته شنیدید و واکنش دولت افغانستان در این رابطه را. و اما دکتر اشرف غنی احمدزی وزیر پیشین مالیه افغانستان و یکی از کاندیدان سابق ریاست جمهوری در افغانستان میگوید طرحهای تازه ای را به هدف جلوگیری از فساد اداری تهیه کرده است. وی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این طرحها برای عملی شدن و پیاده شدن به دولت افغانستان تسلیم داده شده است و قرار است پس از بحث و بررسی در کنفرانس لندن ارائه شود. همکارم برشنا نظری در کابل با آقای اشرف غنی احمدزی مصاحبه ای دارد که میشنوید.
جناب دکتر اشرف غنی احمدزی، به تازگی رئیس جمهور افغانستان از شما خواسته تا طرحهای مشخصی را به هدف مبارزه با فساد اداری در کشور ارائه بکنین. آیا این درخواست رئیس جمهور شما چگونه عملی خواهد کردین، پذیرفتین و یا صحبت شده در این مورد؟
بحث با جناب کرزی صورت گرفت، درخواست یک مسوده یک طرح را کردن، روز بعدش من طرح را به جناب ایشان و وزرای که کنفرانس لندن اداره میکنن تقدیم کردم. در جلسه که با نماینده های بین المللی صورت گرفت، این طرح همراه از اونا شریک شد. به اساس از او تا روز شنبه مصوبه دوم طرح برای دولت ارائه خواهد شد و بعد از اون معلوم دار. در عین حال بعد از طرف جناب قاضی القضات و وزارت عدلیه زیر بررسی قرار گیره تا اساس قانونی ازی در قوانین افغانستان به صورت عموم و در قانون اساسی افغانستان به صورت خاص واضح و مشخص و مبرهن باشه.
دکتر صاحب محترم، شما در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان هم طرحهای داشتین در مورد مبارزه با فساد و رشد اقتصادی. آیا این طرحهای تازه ای را که شما یاد کردین چیز تازه است یا همون طرحهاست به شکل تازه ارائه میشه؟
او طرحا با اون اساس کنم گذاشته شده بود که من رهبری افغانستان بودا داشته باشم. این طرحا بر دولت فعلی ساخته شده، چون شرایط عملی ما باید در نظر بگیریم. صاحب طرح باید شخص رئیس جمهور و کابینه افغانستان باشه. بنابرای طرحا در این چارچوب و با در نظر داشته واقعیت ها ارائه میشه.
آیا قرار است که در مورد طرحهای مشخص شما در کنفرانس لندن هم بحث صورت بگیره؟
بله، یکی از بخشای سویتر نهایی شدنش تا روز شنبه یک شنبه انشالله از خاطر عزیز که بعدا در خدمت مردم افغانستان قرار بگیره و بعدا با جامعه بین المللی در کنفرانس لندن شریک شد.
ارائه طرحها یک چیز تئوری است، تا چی حد فکر میکنید که جنبه های عملی شدن طرحهای شما در شرایط فعلی در افغانستان وجود داشته باشه؟
من طرحهایی را نمیسازم که جنبه تئوری داشته باشه. تمام هدف سر عزیز که وضع ازی که ماها با مشاورین خارجی سر ازی حرف بزنیم که چی ایدیال است، باید جامعه را به صورت اساسی حرکت بدیم.
بسیار تشکر. و با عنوان آخرین پرسش دکتر صاحب محترم، برای اجرا یا عملی کردن طرحهایی که شما ارائه میکنین، آیا حمایت جامعه بین المللی هم ضروری است، تا چه حدی؟
جامعه بین المللی را همکاریش ضرور است، چون جامعه بین المللی خودش فساد داره. فساد دفتر تحریم ملل متحد به صورت اساسی از طرف اداره تفتیش امریکا ثبت شده. بنابرای طرز العمل دفاتر ملل متحد که شفافیت و حسابدهی نداشتن هم باید به صورت اساسی تغییر کنه و شیوه قراردادی که در جامعه ما موجب مشکلات نهایت زیاد شده، مخصوصا بر سکتور ساختمانی ما، باید به صورت حیاتی تغییر کنه و این بحث دوام خواهد داشت تا منافع ملی ما عملی شد.
اشرف غنی احمدزی بود و سخنروی طرحهای برای کاهش فساد اداری در افغانستان. ساعت 7:48 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دولت افغانستان تصمیم گرفته است برای قربانیان انفجارهای روز دوشنبه در چندین ناحیه کابل کمک نقدی کند. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت قرار پیشنهاد حامد کرزی به خانواده هایی که عزیزان خود را در این حادثه ها از دست دادند و همچنان به دکاندارها کمک پولی میشود. دکانداران و تاجران ملی خواهان مساعدت های هرچی عاجل تر در زمینه میباشند. تفصیل موضوع را در گزارشی از حمید پژمان میشنوید.
در پی تصمیم اخیر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر مساعدت برای قربانیان حادثه روز دوشنبه در کابل، دکانداران و تاجران ملی متضرر شده از این تصمیم دولت استقبال کردند. آنها میگویند هیئت 4 نفری دکانداران و تاجران خسارات وارده به دکانان را تثبیت کرده است. دو تن از دکانداران ساحه فروشگاه بزرگ افغان که در جمله متضررین حادثه روز دوشنبه هستند از دولت چنین تقاضا کردند.
بلال احمد است، تخلاص مقاضی زاده، نماینده دکاندارای میسایی فروشگاه. از اقدام نیک که ریاست دولت یا خود جناب کرزی صاحب گرفته ما استقبال میکنیم، اما همیش ما از کمیسیونا خاطری خوش نداریم. کمیسیونا دو ماه لاسه ما تا یک سال در بر میگیره. ما به یک روز لیست منظم از زیر ترتیب کردیم به نمونه ریاست دولت. تقاضای ما از تمام دوستایی است که شما عاجل و فوری همین موضوع را بررسی بکنین.
اسم بصیر است، یکی از دکاندارای فروشگاه است. از این خبر بگونی بسیار خوبی استقبال میکنم. دولت ما دولت مردمی است، باید از مردم خود دفاع کنه تا سرحدی که توان داره. و خساراتی که برای دکاندارا وارد شده او تخمین شده، دولت از این آگاهی داره.
گفته شده که به طور مجموعی 84 دکان در فروشگاه بزرگ افغان عرق گردیده و 3.5 میلیون دلار آمریکایی به دکانداران خساره وارد شده است. مقامات دولت افغانستان میگویند رئیس جمهور افغانستان در اجلاس خاص امنیتی به اداره امور ریاست جمهوری هدایت داده است تا در کنار مساعدت به فامیل های آسیب رسیده برای آن دست دکانداران و تاجران که در حادثه روز دوشنبه متضرر شدند کمک های نقدی را روی دست گیرند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ترکیه و سازمان کنفرانس اسلامی برای برگزاری کنفرانس منطقه‌ای درباره افغانستان آمادگی می‌گیرند. روزنامه شرق الاوسط عربی زبان و نقل قول از منابع سازمان کنفرانس اسلامی گزارش داده است که این کنفرانس هفته آینده دو روز قبل از کنفرانس لندن برگزار می‌شود. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی می‌شنوید.
این کنفرانس روز 26 ماه جنوری جاری در استانبول در حضور رئیس جمهور حامد کرزی به ریاست آقای عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه و مشارکت کشورهای پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به اضافه چین برگزار می شود. مملکت عربستان سعودی و دولت امارات متحده عربی نیز من حیث دو عضو ناظر شرکت می ورزند. این روزنامه می افزاید آقای رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه و احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه اخیراً به طور جداگانه از عربستان سعودی دیدار نمودند و در هنگام ملاقاتشان با دکتر اکمل الدین احسان اوغلو سرمنشی سازمان کنفرانس اسلامی این مسئله را به بررسی گرفتند. بنابر نوشته این روزنامه هدف از برگزاری این کنفرانس فعال ساختن نقش کشورهای اسلامی در ایجاد راه حل بحران افغانستان می باشد که از صد دهه به این سو در آتش جنگ می سوزد. برگزاری این اجلاس سران منطقه‌ای قبل از یک روز از انعقاد اجلاس سران افغانستان و پاکستان زیر رعایت ترکیه صورت می گیرد. در پی این کنفرانس اجلاس بین المللی لندن در 28 ماه جنوری درباره اوضاع افغانستان با حضور گسترده کشورهای زیرب به افغانستان خواهد بود. روزنامه شرق اوسط عربی زبان می افزاید که دکتر اکمل الدین اوغلو در جستجوی راه حل اسلامی بحران افغانستان است. پس از اینکه در 13 ماه جنوری جاری در برابر شورای امنیت جهان بر ضرورت گشودن کانال‌های گفتگوها در مناطق مورد اختلاف در جهان اسلام دعوت کرده است که نباید صرف به عملیات نظامی اکتفا شود. این روزنامه به نقل قول از آقای اوغلو می نویسد و به صدد برگزاری گردهمایی علما و دانشمندان جهان اسلام درباره افغانستان می باشد تا گفتگوهای مثمری را با همه اطراف متنازع و متخاصم برگزار نماید. افراد میان رو را تشویق و افراد تندرو و متشدد را با مرجعیت اسلامی مقاطع کند. ابتکار عمل سازمان کنفرانس اسلامی بر ایجاد راه حل بحران همه جانبه با فعال ساختن نقش کشورهای اسلامی در حال می آید که تلاش های از طرف حکومت افغانستان و جامعه جهانی به هدف جدایی طالبان از قاعده جریان دارد. بنابر نوشته این روزنامه با طرح اندیشه میان روی راه دستیافتن به یک توافق بنیادی سیاسی هموار می شود. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
ساعت 7:54 دقیقه توجه کنید به خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. اردوی پاکستان اعلام کرده است که حملات خود در برابر شبه نظامیان را حداقل تا 6 ماه دیگر نمیتواند افزایش دهد. جنرال اطهر عباس به خبرنگارانی که وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس را در سفرش به پاکستان همراهی میکنند گفت 6 ماه تا 1 سال ضرورت است که پاکستان بتواند دستاوردهای خود را منسجم سازد. در نشست با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، فرمانده اردو و دیگران، رابرت گیتس عملیات ضد تروریسم را موفقیت آمیز خواند. اداره باراک اوباما در ماه‌های اخیر با لهجه ملایم‌تر با پاکستان رفتار کرده و این کشور را به خاطر حمله‌ای بی‌سابقه در تاریخ در برابر ملیشه‌های تندرو تمجید می‌کند. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا میگوید دو مرد الجزایری که در زندان نظامی گوانتانامو بی در کیوبا نگهداری میشدند و کشورهایشان منتقل گردیدند. با انتقال حسن زمیری و عادل حادی الجزایری، 196 نظامی مشکوک دیگر در این زندان باقی میمانند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما تعهد کرده است که این زندان را ببندد. این حرکت زمانی صورت میگیرد که باراک اوباما از سوی قانونگذاران حزب جمهوری خواه به خاطر فرستادن زندانیان گوانتانامو به کشورهایشان مورد انتقاد قرار گرفته است. در این باره نگرانی های وجود دارد که زندانیان پس از انتقال به کشورشان ممکن است دوباره به میدان جنگ برگردند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون از چین و کشورهای دیگر به خاطر محدود کردن دسترسی به اینترنت و ایجاد موانع برای پخش اطلاعات رایگان انتقاد کرده است. در یک بیانیه گسترده در رابطه با آزادی بیان در اینترنت که از وبسایت وزارت خارجه آمریکا به صورت مستقیم پخش شد، خانم کلینتون گفت در سال گذشته آنچه که وی میگوید تهدیدهایی در قسمت پخش اطلاعات رایگان از اینترنت وجود داشته است. کلینتون است از چین و ازبکستان نام گرفت که در پخش اطلاعات اینترنتی از سانسور کار می‌گیرند. و مقامات روسیه و بلاروس امروز در منسک به دور تازه مذاکرات روی قرارداد تأمین نفت می‌پردازند. شکست در رسیدن به توافق روی فرستادن منابع نفتی روسیه به بلاروس برای سال 2010 نگرانی‌ها را در اروپا به خاطر کاهش عرضه نفت افزایش داده است. تحلیلگران می‌گویند مذاکرات به خاطر تعرفه‌های گمرکی متوقف شده است. منسک می‌گوید مسکو خواهان تعرفه‌های بلند غیر عادلانه برای نفت می‌باشد و روسیه می‌گوید بلاروس نفت را به نرخ ارزان می‌خواهد. این بود خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. و حالا توجه کنید به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب در مطلب از غفور متین.
روزنامه نیویورک تایمز زیر عنوان طالب‌ها برای به دست آوردن حمایت مردم تصورات و اندیشه‌هایشان را ارزیابی می‌نمایند مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد. طالب‌ها با یک جنگ معلوماتی پیشرفته آغاز کردند که در آن از ابزار عصری رسانه‌ها و همچنان از بعضی ابزار غیر عصری استفاده می‌نمایند تا تصورشان را جهت به دست آوردن حمایت مردم نرم‌تر بسازند. آنها این کار را در مقابله با کمپاین جدید آمریکایی‌ها برای به دست آوردن دل و دماغ مردم آغاز کردند. ملا عمر رهبر طالب‌ها در بهار گذشته یک دستور العمل طویلی را صادر کرد که در آن بم انتحاری علیه مردم ملکی، سوختاندن مکاتب، قطع گوش، لب و زبان مردم منع قرار داده شد. در این دستور العمل که به صورت خال خال مورد تطبیق قرار می‌گیرد، شورش یا بغاوت آرام و ملایم لزوماً معنی نمی‌دهد. هرچند که طالب‌ها در حمله انتحاری روز دوشنبه در قلب کابل مردم را به دور شدن از محل واقعه هشدار دادند، اما به گفته ملل متحد آنها هنوز هم مسئول 3/4 تلفات مردم ملکی سال گذشته در افغانستان می باشند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز درباره ادعای اخیر طالب‌ها که گفتند آنها مستقل و دور از القاعده می باشند نیز شک و تردیدهای وجود دارد، زیرا رهبران هر دو گروه در عین ساحه در پاکستان زندگی دارند و القاعده هنوز هم یک منبع تمویل و تربیه برای طالب‌های افغان می باشد. روزنامه دیگر آمریکایی میامی هرالد در شماره اخیر خود زیر عنوان دستگاه تولید برق تمویل شده توسط آمریکا برای افغانها به قیمت گزاف تمام شده مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. یک دستگاه تولید برق که به 300 میلیون دلار از پول مالیه دهندگان امریکایی در افغانستان تمویل شده به صورت بسیار ناقص و خراب درست شده که حکومت افغانستان توان سویچ کردن یا چالان کردن آن را که کار آن حالا تمام است ندارد. به اساس گزارش مفتش خاص ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان، این پروژه که در کابل موقعیت دارد 40 میلیون دلار بیشتر اصل تخصیص مصرف کرده و کار آن به علت اقدامات غلط و ناقص قراردادهای آمریکایی و حکومت آمریکا یک سال به تأخیر افتیده است. به نوشته روزنامه، اگر این دستگاه گاه به ظرفیت کامل آغاز کند، می تواند برای هزارها افغان در سایه کابل برق تولید کند که می توان آن را یک موفقیت در کشور دانست که فقط 10% آن از نعمت برق برخوردار می باشند. روزنامه در اخیر به نقل از دفتر تفتیش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان می نویسد، اگر این دستگاه در ماه مارچ تکمیل شود، بعید یا غیر محتمل است که حکومت افغانستان مصارف مواد